السلام علیکم قدر من اوریدون کو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د مشال لړیو په دې خبرې غړې کې زه نجیب امیر در سره يم. ریپورټونه را سره د پښتونخوا دی د سیمې دی او د نړۍ دی همدارنګ کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کو او دغه هر سبا د خبرونو وروسته وي د خبرونو لپاره مایکس فارم خپل همکار منور شته.
اول د خبرونو سرټکی د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې د خیبر پښتونخوا د حق لپاره نن په پیښور کې ټولګوندي زغونډه کیږي. د افغانستان ولسی جرګې ته به نن د کابینې سلور وزیران د اعتماد رایو اخیستلو لپاره وړاندې کیږي او په عراق کې پرون دوه جدا جدا ځانمرګ بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. نن په پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې د خیبر پښتونخوا د برخي غوښتلو لپاره ټولګوندي زغونډه کیږي. دا غونډه چې جماعت اسلامي رابللې پکې 12 سیاسي ګوندونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې اړه 13 ورځ د یاد ګوند خیبر پښتونخوا مشر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته ویل چې وفاقي حکومت د ژمنو باوجود په اقتصادي راهداري کې د خیبر پښتونخوا حق لپامه غورځولې او د لړکی مغربي لارې ته د نشت برابر توجه ورکړې ده. دی وايي
اقتصادی راهداری کې د ټولو نه زیات استحقاق خیبر پښتونخوا لري چې دا پسمنده ده. خو اوس په هغې باندې کار نه دی روان، نه په سړک کار روان دی او نه انډسټریل پارک شته دی او نه ریلوې ټریک شته دی او نه نور څیزونه شته.
د اتوار په ورځ په گوادر کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې رسمي پرانسته وشوه. په دغه موقع خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې په دې راهداري کې به ټولو صوبو ته خپل حقونه ورکول کیږي. د پاکستان سیاسي ګوندونه له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال خپل هیواد ته د ستنولو موده د راتلونکي کال تر پایه وغځول شي او ټول غیر رجستر افغان کډوال دې رجستر کړل شي. د لړکې پرون په اسلام آباد کې د سرحداتو او ریاستونو د چارو وزارت سیفران کې د یوې ټولګوندي غونډې نه پس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبریالان ته وویل په صوبه کې یې په لکونو غیر رجستر کډوال میشت دي.
د افغان کډوالو فیصله همیشه مرکزی حکومت کوي. زمون غټ استونز د غیر رجسٹر کډوالو دا ځکه چې خیبر پښتونخوا کې په لکونو خلک په غیر قانوني اسنادو ګرځي. مونږ به تر کومه غیر رجسٹر کډوال سره گزاره کوو. مونږ له وفاقي حکومت خواست کوو چې دا کډوال دی رجسٹر کړي چې خپل ملک ته ستنېدو پر وخت ورسره د نړیوالې رولې لخوا کومک وکړي شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای دا مهال خواوشا دیار رسلکه رجسٹر او سباند شپګ لګه غیر رجسٹر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د چین له یوې کمپنۍ سره د بجلی جوړولو لوزنامه لاسلیک کړي چې پکې به په هزاره ډیویژن کې هتار صنعتي زون لپاره د ګیس نه بجلی جوړول کیږي. د وزیر اعلی هاوس ته جاری شوی خبر پاڼه وایي دا لوزنامه چې 13 ورځ په اسلام آباد کې وزیر اعلی پرویز خټک د چینی کمپنۍ د چارواکو سره لاسلیک کړه تر مخه به یې یاد صنعتي زون لپاره 225 میگاواټ بجلی جوړول کیږي. پرویز خټک دغه چینی کمپنۍ ته وړاندیز وکړو چې په خیبر پښتونخوا کې د ارزان بجلی جوړولو د یو نور وسیلو پلټولو هم کار وکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې نن به د افغانستان ولسی جرګه د کابینې سلور نور وزیران د باور رایو اخیستو لپاره غونډې ته ورغواړي. تمه کیږي چې د ولسی جرګې غړي به د کرنې او مالدارۍ، مخابراتو، اوبو او برېښنا او د نشې موادو پر ضد د مبارزې د وزیرانو په اړه رای ورکړي. ولسی جرګې د خالي دورې راهیسې د کابینې له وزیرانو د باور د رایو اخیستو بهیر پیل کړي او وایي چې د ځینو وزیرانو په اړه د خپل وزارتونو بجټ نه لګولو په ترڅ کې د باور رای اخیستل کیږي. بلخوا 13 ورځ په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د کابینې په غونډه کې فیصله وشوه چې د هغو وزیرانو په شمول چې ولسی جرګې ترې واک اخیسته او د نه باور رای ورکړي دي ټول وزیران دې په دې موضوع د سترې محکمې تر څېړنې پورې خپل کار ته دوام ورکړي. پرون د عراق په فلوجه ښار کې په دوه جدا جدا ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او شل تنه نور جوبل شوي دي. د رپورټونو له مخې بریدګرو چاودیدونکي مواد په دوو موټرو کې ایښودي وو چې په فلوجه کې یې پرې د پولیسو دوه پوستې په نښه کړې. د جون د میاشتې راهیسې چې عراقي ځواکونو د فلوجه ښار بیرته له داعش وسلوالو ونیوه، دا لومړی ځل دی چې په دې ښار کې بریدونه کېږي. د ګل د ورځې بریدونه په داسې حال کې کېږي چې د عراقي حکومت ځواکونو له کوردي پیشمرګه ځواکونو او شیعه ملیشو سره یو ځای د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موسل د نیولو عملیات چټک کړي دي. تیر ورځ د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچنو تعلقاتو خبرې کړي. د امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو نه وروسته دواړو مشرانو په اول وار ټلیفوني خبرې وکړې. د ټرمپ د ټیم لخوا په یو بیان کې ویل شوی پوټین تیر ورځ وختي ټرمپ ته ټلیفون کړی و چې پکې یې هغه ته د ډیموکراټیک ګوند د کاندید هیلری کلینټن په وړاندې د اتم نومبر په انتخاباتو کې په بریا مبارکي ورکړه. د دې بیان تر مخه منتخب ولسمشر ټرمپ تمه لري چې په آینده کې د روس سره مضبوط او تلپاتې تعلقات ولري. تیر ورځ د روس د ولسمشر له دفتره یو بیان کې ویل شوی و چې ټرمپ او پوټین په ټلیفوني خبرو کې په دې متفق شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات موجوده حالت د انتهایی عدم اطمینان وړ دی. او بل خبر دا چې تیر ورځ د کډوالو یوې ډلې د سربیا د پولیسو سره نښتې کړي. دا نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې کډوالو غربي یورپ ته د تللو لپاره کرویشیا ته د اوښتلو هڅه کوله. عیني شاهدین وایي په دغه موقع خواوشا سلو کډوالو د سربیایي پولیسو محاصره ماته کړه او په پټو کې کرویشیا ته د اوښتلو پر مهال د دواړو هیوادونو پولیسو په ګډه په منځ کې گیر کړل. دغه کډوال چې زیاتره یې افغانان او پاکستانیان دي، د سربیا له سر ښار بلغراد نه د کرویشیا سرحد ته په لوی سړک روان شوي وو او د یو سل 25 کیلومتره پیاده سفر نه پاس د اتوار په ورځ دغلته ورسیدل. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله د کرنسیو به یو موسم حال اوروي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپی او یا پیسې اخستل کیږي او 1.2 روپی خرڅول کیږي. یو ایرو 1.14 روپی نوی پیسې او 1.14 روپی دیرش پیسې. یو پاوند 1.1 روپی اتیا پیسې او 1.2 روپی دیرش پیسې. یو عرب امارات او درهم 28 روپی 95 پیسې او 9 روپی 10 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپی 15 پیسې او 28 روپی 40 پیسې. یو افغاني 1 روپی 95 پیسې او 1 روپی 15 پیسې او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږی شو کم نه کم یولس، په بنو کې به زیات نه زیات 15 شو کم نه کم یولس، او په کوټه کې به زیات نه زیات شل او کم نه کم 2 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال رادیو د تاسو زموږ له همکارانو نه د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل او همدارنګه د هوا له حال او د کرنسۍ له بایو هم خبر شوې. که را سره پاتې شوي د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند نن د چین پاکستان اقتصادي لارې په اړه په پیښور کې ټول ګوندیزا کانفرنس کوي. د ترکیه ولسمشر روانه اونۍ پاکستان ته راځي او د پارلمان شریکي غونډې ته وینا کوي. پرون د پاکستان په سفران وزارت کې په غونډه کې د افغان کډوالو په سبب خبرې وشوې.
زمنګ حکومت نن دغه غوښتنه و چې دا رجسٹر کول پکار دي. دا غي لوی फायदा ده چې کوم مهاجر رجسٹر شي نو د بین الاقوامي ادارو نه دا غوې د فاره د فند اویلیبلیټی یقیني شي.
افغان حکومت د عدالت د لارې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د بے باورۍ د رایو د پروسې مخنیوي کول غواړي. و باورې چې د شربت ګلې درملنه به ډیر زر په هند کې پیل شي.
دا به شربتخانې په بنګلور کې پیشکش وکړي چې د شربت ګلې علاج به په فوریتو باندې کوي او د دې ټول مصارف پرهاله لري.
د لکی مروت د شاه حسن خیلو خلک د بوله نشټوالي سر ټکوي.
دې ته سوچ وکړو چې د چنو بمر نه بندې کو د مړۍ به پچه باندې پخېږي بل به پچه پخېږي.
د نومبر په 28مه په خبر کې د بدر منیر په یاد غونډه جوړیږي.
دا موږ د بدر منیر د خدمات د کم کړی وي ان شاء الله دا غیر لپاره واغه دا ټول خلک مونږ را بللی چې دغه پورا شرکت وکړي.
دا نور پورنا په دې خبرې غړی کې اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په تیرو خبرونو کې هم واوریدل، جماعت اسلامي ګوند نن په پېښور کې ټول ګوندیزه غونډه کوي. د نوموړي ګوند چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې بېلابېلو ګوندونو ته بلنه ورکړې چې په دې غونډه کې ورسره برخه واخلي. زموږ همکار غلام غوث همدا شیبه له پېښور د ټلیفون په کرخه را سره ده. غلام غوث، ټول ګوندیزه غونډه پیل شوې ده، کومو ګوندونو مشران راغلي تر اوسه؟
جی نجیب امیر صاحب، دے غونڈا چکم دے لگ سات وقت لگ سات کی چی پیل شولا او دے غونڈ تا دا پارلیمان نہ بہارا او پارلیمان کی دننا ټول سیاسي غوندونه چې کوم دي را بلند شوي دي. او په دغه غوندونو کې چې کوم دي نو یوازې د مسلم لیگ نون نه علاوه چې کوم دي نو ټول غوندونه دې ته راغلي شوي دي. د هغه استازي دې ته راغلي شوي دي، د مشتاق احمد خان د صوبایي امیر چې کوم دي د هغه په مشرۍ کې دغه غونډه دغه ده روانه ده. دي چې کوم حکمران اعتراض کې شامل قومي وطن ګوند سکندر خان شیرخوا او هغه صوبایي وزیر وته راغلی دی، دغه شان عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین دې ته راغلی دی، د پی ټی آی د پاکستان تحریک انصاف شرام خان ترکی او عفیف خان چې کوم صوبایي وزیران دي هغه وته راغلی دی، د کورورو فرنټ او د ولسي تحریک مشران چې کوم دي پکې دي، ډاکټر سید عالم محسود ورسره د پارلیمان نه بهر چې کوم ان پی ولی ګوند دی هغه مشران نن دي ته راغلی دی. دا شنو یو شمیر ګوندونه په دې کې راغلي ځدون کوي او د کورورو په حواله باندې او د دې چې کوم د مغربي لارې ده یا د پښتونخوا شوبې چې کوم حق دی په دې باندې د خبرې اترې روانې دي. جماعت اسلامي ته خپل په دې باندې یو پریزنټیشن چې کوم دینو هم دغه کړی دی، هغه چې کوم دغه دی ماهرین دي دغه شي بوران چې کوم دینو هغه پریزنټیشن اوس کړه دغه شوی دی پیل شوی دی. هغه بوران دي کوي ګډونوالو ته چې یاره د چاینا چې کوم ون بیلټ او ون روډ کوم دغه پروژه ده، لوی پروژه ده، هغه د چین پاکستان د اقتصادي راداري د هغه یو وړونته کې دغه برخه ده. په هغه کې دغه ټولې خبرې اترې روانې دي. ډاکټر سید عالم محسود چې کوم دینو هم پدې دغه کې موجود دی، راغم سنیا صوبایي وزیر عنایت الله چې کوم جماعت اسلامي سره تعلق لري هغه مننه وکړه چې ډاکټر سید عالم محسود او پښتونخوا ولسي تحریک چې کوم دی نو د دې کوریډور په اړه باندې ډېر معلومات دی ولسته ورکړي دي، چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه هم دغه کړي دي، موبلایز کړي دي. او صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې د دې پریزنټیشن وروسته به ډاکټر سید عالم محسود په دې باندې دغه کوي خبرې کوي او دا هغه وروستو به بیا ټول چې کوم دغه دی په پارلیمان کې دننه کوم سیاسي دغه دی ګوندونه دي هغه به په دې اړه باندې خبرې اترې کوي. د پارلیمان نه بعد چې کوم دغه دی ګوندونه دي د هغه کې د مولانا د جی واي سمیولخ دلی چې کوم مولانا یوسف شاه دی هغه وینا وکړه لږه شی بوران دی هغه دا وړاندې زور کو چې باید د ټولګوندیزو ګوندونو علاوه مونږ ټول چې کوم دا سیاسي دغه دی ګوندونه دي مدني ټولنې چې سپرسکا پر اختیار دا سیاسي ګوندونه د دې حق ترلاسه کولو لپاره مخلص وي، نو په کار ده چې داسې څه جلسې جلوس یا یو جلسه هم په شریکه باندې دغه شي ترسره شي چې په هغې کې دا ټول خلک چې کوم دي ګډون وکړي. نو دغه بحثونه په کوریډور باندې لا هم دغه لري، دوام لري او
ډیر زیات مننه. زمونږ همکار غلام غوث د پېښور کې د جماعت اسلامي د مرکز نه نیخ پنې غره سره وویل چې د جماعت اسلامي ګوند په نوښت باندې ټول کندیزه کانفرنس پیل شوی، د بیلابیلو ګوندونو مشران هلته راټول دي او چې مخکې څه پرمختګ کیږي د نن ورځې په خبرونو کې به تاسو ترې خبرو.
دا مشال ریډیو دا
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په روانه اونۍ کې اسلام آباد ته سفر لري. دی بلته د پاکستان د وزیر اعظم او صدر په ګډون د لوړ پوړو حکومتي مقاماتو سره ګوري او همدارنګه د پارلیمان غونډې ته به وینه هم کوي، خو په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غونډې نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د موضوع تفصیل د رفعت انجم نورو.
د ایجنډې مطابق د ترکی صدر به د پاکستان د پارلیمان مشترکه غونډې ته خطاب هم کوي، خو بل پلو د پاکستان اپوزیشن ګوند تحریک انصاف د ترکی د صدر راتلو په موقع د پارلیمان د غونډې بایکاټ اعلان کړی. د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي علي محمد خان مشال لډیو ته وویل
زمونږ د بایکاټ چې د هرګز چې د ترکی د صدر صاحب درګاه سره نه بلکې د دنیا سره خلاف دی، چونکہ میاں نواز شریف صاحب دے ٹائم کے سپریم کورٹ کی ملزم پر طور بانے پیش تھے باغبانی کیس تھے اغم دا کرپشن سمامولی ہم دے کرپشن کیس دا پاناما منگا میاں صاحب تو پتا بانے پر سپریم کورٹ کے کیس روان دے تو وزیر اعظم پاکستان پر طور کی نہیں تو سبا سپریم کورٹ کا خلاف فیصلہ ہو کی نے بیابا جدی پروسیڈنگ استاد دے کیس دا شروع کی دونوں پس چکتا سم ڈیسیجن رستی جاری قانونی اور آئینی حیثیت گرائی تھی
دو ترک صدر راتا گو دا تحریک انصاف گن دا فیصلے پر اڑا دا سیاسی چارو کارپو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ وائی چھ پاکستان یو جمہوری ملک دے اور نڑے سره خ اڑی کی ساتل جمہوریت لپاره ډیر مهم دی د ترک صدر پراتک کې دوړ هوادونو لپاره غټه ده تحریک انصاف ګوندې فیصله سره به د پاکستان په جمهوریت سوال پورته شي
پارلیمنت چې دینو دادا نواز شریف خاندان دا پارا خو پارلیمنٹ نتے جوڑ شوے دا پارلیمنٹ جوڑ دینو دا پاکستانو عوام پارلیمنٹ دے دا دیو دا ڈیسیجن چے دینو دا پارلیمنٹری نظامی حکومت بالکل خلاف ڈیسیجن دے
دا ترکی صدر رجب طیب اردوان لدی وران دے ہم سو زل دا پاکستان سفر کرے خو پا ترکی کی دا پوزی ماشاءاللہ ناکام کے دورست تو نموڑے دا پاکستان انہوں بے دورہ کروی رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
رفعت انجم وا په اسلام آباد کې د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو پروند سرحدونو د کډوالو د چارو په وزارت کې د ویغونډې پر مهال له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د رجستر شو افغان کډوالو ترڅنګ د هغو نورو لکونو افغانانو د اوسېدو موده هم وغځول شي چې د کډوالۍ کارتونه ورسره نشته د پاکستان حکومت ورله مخې رجستر شو افغانانو ته د 2018 کال تر مارچ پورې په قانوني ډول پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده د سفرن وزارت چارواکي وایي په دې اړه به کابینه او د پاکستان وزیر اعظم کومه پریکړه وکړه شي له اسلام آباد احمد الله رپورټ لري
د ګل پورس د سفران وزارت په ودانۍ کې د افغان کډوالو په پاکستان کې د راتلونکو په حق لا ایوا ټول ګوندی زغونډه وشوه چې په کې سیاسي ګوندونو له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې نه صرف د راجستر کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده دی د 2018 کال تر دسمبر میاشتې وغځوي بلکې غیر راجستر کډوال دی هم راجستر کړي د غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مطبوعاتو ته وویل چې په صوبه کې په لکونو غیر راجستر کډوال ژوند کوي نو تر کمې بعد دوی سره گزاره کوي
ویجز کے فیصلے ہمیشہ وفاقی
دا افغان کڈوالو فیصلے ہمیشہ مرکزی حکومت کوي زمون غټ سنز د غیر رجسٹر کڈوالو دا زکه چې خیبر پختونخوا کې په لکونو خلک په غیر قانوني اسنادو ګرځي مونږ به تر کومه غیر رجسٹر کڈوال سره گزاره کوو پننني غونډه کې مال وفاقی حکومت غوښتنه وکړه چې مونږ لدی یونیټ راکړي زکه چې دا نور د برداشت وړ نه ده چې زما په صوبه کې غیر رجسٹر خلک ګرځي مونږ له وفاقی حکومت خواست کوو چې دا کڈوال دی رجسٹر کړي چې خپل ملک ته نیو دو پر وخت ور سره د نړیوالې رورولۍ لخوا کومک وکړي شي
د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې غیر راجستر کډوال چې کله خپل ملک تستنیږي نو ور سره هیڅ قسمه مرسته نه کیږي نو انساني همدردی په بنیاد له حکومت ای او غوښتل چې غیر راجستر کډوال دی راجستر کړي
زمونږ حکومت نن دغه غوښتنه و چې دا رجستر کول پکار دي دا غیر لویه فائدہ دار چې کوم مهاجر رجستر شي نو د بین الاقوامي ادارو نه دا غوې د فار د فند اویلیبلیټی یقیني شي او دا نوستم چې کوم رجستر مهاجرین دی واپس چیزونه سلور سو ډالر فی کس ولور کوي دی وجنه د مهاجرین رجستر کېدل د مهاجرین لپاره هم د فائدې دی او د پاکستان لپاره هم د فائدې دی
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال ډیر لسلکه پوری رجستر او شپږ لکونه زیات غیر رجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي خود عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور وایي چې په تیر غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې و چې د رجستر کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده زیات کړي نو امکان دی چې وفاقی کابینه یې موده و غزوی
ناست ډیر خوی خپل مطالبه وکاو ګورنمنت وکړه خبره کوي نو مثلا مون کامیاب شي او خدای ته په عزت الله شي او د ټول فیسلټیز ملو شي نو موږ مو تقریبا نو چې ان اسمو کوم ډیټ دا غن یو کال جات ابو یې نو اسکی په هغه نه پس بیا فرد دې ګول چې کوم مون خپل کوشش کړو چې مون کامیاب وي
یاد دی وی چې وفاقی حکومت د روان کال په ستمبر میاشت کې هم د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د 2018 کال تر مارچ میاشتې پورې زولیوا دا د هم یاد وی چې د روان کال جولای میاشتې راهسي یو ان ایچ سی آر د پاکستان څخه په خپل خوخ استنیدونکو هر راجستر افغان کډوال ته $350 نه علاوه د سفر خرج په توګه د 150 to $450 هم ورکوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
افغانستان کابینه پریکړه کړې ده چې د ولسی جرګې لخوا بې واک کړل شوی وزیران د سترې محکمې د سیړنو تر بشپړېدو خپل کارونو ته دوام ورکړي. د دوشنبه په ورځ د کابینې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له سترې محکمې وغوښتل سو د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیضاء مسله په دقت وڅېړي او جمهور ریاست ته یې په اړه وضاحت ورکړي. په تیرو درې ورځو کې ولسی جرګې د افغانستان د کابینې شپږو وزیرانو څخه واک اخیستې او یوازې درې تنو ته یې باور رای ورکړی ده او نن هم سلور نور وزیران ولسی جرګې ته غوښتل شوی. په ډېره تفصیل د اجمل ان
د ولسی جرګې لخوا پرله پسې درې ورځې د وزیرانو د استیضاء غونډو او د یو شمېر وزیرانو څخه د صلاحیت اخیستلو افغان حکومت اړ کړ چې په دې موضوع کې ستره محکمه دخیله کړي. د دوشنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولسی جرګې لخوا د بې واکه شو وزیرانو په شمول دي د کابینې ټول وزیران د سترې محکمې د څېړنو تر بشپړېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د کابینې په دې غونډه کې وویل د افغان دولت ټولو قوو او قوانینو ته درناوی لري خو د نوموړي په وینا د استیضاء او حساب ورکولو ترمنځ باید توپیر ووسی. خغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان لسترې محکمې غوښتي څو د قانوني واکونو له مخې د افغانستان د کابینې د غړو د استیضاء مسله وڅېړي او نتیجې جمهوري ریاست ته وسپاري. ولسمشر غنی وایي موږ د سترې محکمې د پریکړې په تمه یو او د تعبیر غوښتنه مو له سترې محکمې سره شریکه کړي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان ټول خلک په ځانګړې توګه زموږ وکیل صاحبان د سترې محکمې پریکړې ته منتظر پاتې شي. د شنبه په ورځ ولسی جرګې د بهرنیو چارو فواید عامه کار او ټولنیزو چارو وزیرانو ته د 1940 کال د پراختیايي بودیجې د نه مصرفولو له کبله د نه باور رای ورکړي. په دویمه ورځ یعنی یک شنبه د ترانسپورت او پوهنې وزیرانو ته په غیاب کې د نه باور رای ورکړل شوې خو د مالی وزیر پر خپل دنده پاتې شو. د دوشنبه په ورځ هم د ولسی جرګې لخوا درې وزیران استیضاء شول چې دوی په غیاب کې د عدلی او خار جوړونې وزیران په خپلو دندو تایید کړل خو د لوړو زده کړو وزیر ته یې د باور رای ورنه کړ. تر اوسه پورې د افغانستان سترې محکمې په دې اړه چې څېړنه بل کوم ځای پایلوي څه نه دی ویلي. ولسمشر غنی پرون د کابینې په غونډه کې دا هم وویل چې د کابینې د ډیرو غړو کار د 1940 هجري لمریز کال په نمایي کې پیل شوی او افغانستان په دې موده کې لا پراخو امنیتي اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخ و. د کابینې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې حکومت له ولسی جرګې سره د مخامخ کېدو نیت نه لري. ښاغلی عبدالله هم د ولسمشر څرګندولې تکرار کړي چې د افغانستان ستره محکمه دي د وزیرانو د استیضاء مسله وڅېړي او د اساسي قانون سره سم دي د حساب ورکولو او استیضاء ترمنځ توپیر جوت کړي.
شرایط موجوده امیدوار هستیم که اعضای
مجلس خغلی عبدالله وایي هیله من یو چې وسنی شرایط به د پارلمان محترم غړي د دوی د پریکړې د ردیدلو په معنا نه اخلي بلکې د موضوع د وضاحت او د هغه څه پیاوړتیا دی وګڼي چې د دوی د هدف سره سم د افغانستان په حکومت کې د موثریت شفافیت او حساب ورکولو رامنځته کیدل دي. د دوشنبه په ورځ پارک کې د کابینې په غونډه کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم وویل چې په اساسي قانون کې د غیابي استیضاع په اړه وضاحت نشته. د خغلی دانش په وینا د افغانستان سیمې او نړۍ وسنی وضعیت ته په پام چې ولسی جرګې له خپل دورې د باندې داسې پریکړه کړې د افغانستان د خلکو په ذهن کې پوښتنې پیدا کړې. ټاکل شوې ده چې ولسی جرګه به نن د کرنې او مالدارۍ اوبو او انرژي او نشهیي مواد پر ضد د مبارزې وزیران د استیضاء غونډې ته وروغواړي. تر دې مخکې د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان وسنی وضعیت ته په پام په ولسی جرګه کې ذهنیت داسې دی چې باید بریالیو وزیرانو ته د باور رای ورکړل شي.
اجمل اندو د دوشنبه په ورځ د خوست مرکز ولسوالۍ یو شمیر ځوانانو په یاد ولایت کې د امنیتي ځواکونو مشران او ځینې منصوبین له دې قبل وستایل چې د دوی پښتون کې نسبی امنیت تامین شوی دی. بل لوري ته پوځي چارواکو د امن قیمول د خلکو امنیتي ځواکونو ترمنځ په نږدې مناسباتو پورې تړلې وبلل او زیاته کړه د امنیتي ارګانونو سره د خلکو همکاري د دې لامل شوې ده چې په دې ولایت کې امن او کراري موجوده وي. نجیب الله لوخیل او د موضوع تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د خوست د مرکز او ولسوالیو لسګونو ځوانانو د یوې غونډې له لارې په یاد ولایت کې د افغان ځواکونو مشران او یو شمېر منصوبین وستایل. د غونډې ګډونوالو ویل چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي او د خلکو سره نږدې اړیکې د دې لامل شوي چې په خوست کې امنیت ډاډمن شي او خلک خپلې چارې په آرامه فضا کې سرته ورسوي. د خوست یو تن ځوان واحدالله نوابزوی چې د غونډې له تابعیا کوونکو څخه و مشال راډیو ته د یاد پروګرام په تړاو وویل
زموږ امنیتي ځواکونه دا احساس وکړي چې زموږ ولس زموږ تر څنګ ولاړ دی او په هیڅ میدان کې به موږ یوازې پرېږ نه دو. موږ د ټولو ولسوالیو نه 15 نفر ځوانان راغوښتي وو او دا پروګرام وو پټیل چې خپل د امنیتی ځواکونو کمانډانانو ورته د سرو زرو میډلونو باندې ونځو هغه افسرانو چې په وظیفو کې خلاص سره وړن لرلې هم پستانکونه ونځو.
د ګلنقی پونم د خوست یو تنځوان وای د دې لپاره د خوست امنیتی چارواکي وسل چې د دوی پښتون کې په یادولات کې امنیت ډاډمن شوی او خلک له دوی څخه په هر برخه کې خوشاله دي.
خوست میشت ولسونه د دې څخه خوشحال دي، ټول ځوانون خوشحال دي، ټول مشرون خوشحال دي، هیڅوک د دې څخه خپه نه دي. نو میک دغه وپتیاله چې دې ته دغه مډلینه او سنلیکینه ورکړ شي تر څو د نوره تک شوک شي او د وکول شي چې یو په دوه خوست خدمات وکړي.
خوست امنیت قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت په یاد ولایت کې نسبی امنیت د امنیتی ځواکونو سره د خلکو د نږدې همکارۍ ثمره ده.
په دې کې شک نشته د خوست ولایت کې کوم نسبی امنیت شتون لري. خلک خپل واړی د خپل امنیتی ځواکونو نملاتړ وکي. په خوست کې الحمدلله د امنیتی ځواکونو ترمنځ ډېر ښه همغږي ده. مونږ په هر وخت کې ټول کارونه په مشترک ډول مخته وړي دي.
په دې ناسته کې د ملي امنیت رئیس ډاکټر وال برکت الله سمکنی وویل څه موده مخکې وسلوالو د مسافرو پر ولسوالۍ څو زرې ډله ییز بریدونه وکړل. دوی لپاره جالبه دا وه چې تر سلو زیات ځوانان دوی ته مستقیما ورغلل او د جګړې اولې کرښې ته د ورتګ غوښتنه یې کوله. بل لوري ته د رحیم جان په نوم یو تن قومي مشر چې متقاعد افسر دی وایي
مونږ هر وخت د امنیتي قوتونو په څنګ کې به لوري دوی نه ملاتړ کوو تر څو چې مونږ ملاتړ ونه کړو بلاخره مونږ امنیتي قوتونه خپلې وظایف سره نشي رسولای.
د خوست ځوانانو لخوا د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو په ستاینه غونډه کې په یاد ولایت کې د ملي اردو د لومړی پلیل واقمندان جنرال ناصر هدایت د ځوانانو احساسات وستایل. خو له هغوی وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي او دوی د هم د نظام په ټینګښت او د خلکو د سوله ییز ژوندانه په خوندیتوب کې خپله ونډه پراخه کړي.
نجیب الله آلو خیلو په هندستان کې د افغانستان سفیر وایي د بنګلور یو روغتون ژمنه کړې چې د پیژندل شوی افغانې میرمنې شربت ګلی وړیا درملنه وکړي. شربت ګله به چې اوس یې پر اسنادو کار روان دی په څو ورځو کې هند ته ولاړه شي. نوموړی تیره چهارشنبه له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوه چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ارګ ماڼۍ کې هرکلی وکړ. زموږ همکار صالح محمد صالح نور حال درکوي.
د هندستان په بنګلور کې د نارائن په نامه یو روغتون ویلي چې د میرمن شربت ګلې وړیا درملنه کوي. میرمن شربت ګله به د افغانستان د سفارت په مرسته په څو ورځو کې هند ته ځي او هلته به یې درملنه پیلېږي. ویل کېږي شربت ګله هیپاتایت سي ناروغي یا د ځیګر د التهاب ستونزه لري. د ناروغۍ خاوند او مشره لور مړه کړي دي. په نیوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالي ازادي راډیو ته وویل دوی د شربت ګلې پر اسنادو کار کوي.
وروسته دا غنه چې د شفاخانې په بنګلور کې پیشکش وکړي چې د شربت ګلې علاج به په وړیا توګه باندې کوي او د دې ټول مسالې په حال لري. موږ ته احوال وکړي چې نن د دې په اسنادو باندې کار کوو تر څو ویزا او پاسپورت ورکړي شي. هر وخت چې دې د اسنادو کار خلاص شي ان شاء الله به هند راځي او تګوي.
شربت ګله د خپل شنو سترګو له کبله څه باندې درې لسیزې مخکې هغه وخت د نړۍ په سطحه مشهوره سوه چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښتۍ خپور سو. د نېشنل جیوګرافیک عکس سټیف مکیوري څو کاله مخکې بیا شربت ګله پیدا کړه او د هغې تازه عکسونه یې واخیستل. شربت ګله به د وړیا درملنې لپاره د جنوبي ایالت کرناټک د مرکز بنګلور نارائن خصوصي روغتون ته ورځي او د هند یو حکومتي مامور به د هغې څارنه او پالنه کوي. میرمن شربت ګله تیره میلادي میاشت په پېښور کې د هویت د جالي اسنادو لرلو په تور ونیول سوه او نږدې دوی اونۍ په بند کې تیره کړې. هغه تیره چهارشنبه خپل هیواد ته ستنه سوه چې په ارګ ماڼۍ کې ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه میرمنې رولا غنی او نورو چارواکو هرکلی وکړ.
امن، مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خانمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا یې څخه خو راځي خو
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو د سټوډیو غړې ورو دولسنی موجو ته نږدې کې په بورا دولسنی موجو به تاسو د منور شانه د خبرنو لنډیز اوري، ورپسې به کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، بیا نړیوال ریپورټونه دی او څو کورنۍ ریپورټونه هم شته. د هر څه اوریدو لپاره د مشال تر څنګ اوسئ.
نن په پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې د خیبر پښتونخوا د برخي غوښتلو لپاره ټولګونديزه غونډه کیږي. دا غونډه چې جماعت اسلامي را بللې پکې دوه سیاسي ګوندونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې. بلخوا وفاقي حکومت په وار وار ویلې دي چې دغه منصوبه کې به ټول صوبو ته خپل حقونه ورکول کیږي. د پاکستان سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې مېشت افغان کډوال خپل هیواد ته د ستنېدلو موده د راتلونکي کال تر پایه وغځول شي او ټول غیر رجستر افغان کډوال دې رجستر کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي دا مهال خوښه دیارلس لکه رجستر او سبان د شپږ لکه غیر رجستر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. داخل شوی چې نن بعد افغانستان ولسی جرګه د کابینې سلور نور وزیران د باور رایو اخیستلو لپاره غونډه تورغواړي. ولسی جرګې د خالد ورځ رئیس د کابینې له وزیرانو د باور د رایو اخیستو بهیر پیل کړي او وایي چې د زینو وزیرانو په اړه د خپل وزارتونو بجټ نه لګولو په ترڅ کې د باور رای اخیستل کیږي. پرون د عراق په فلوجه ښار کې په دوه جدا جدا ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او شل تنه نور جوبل شوي دي. د ریپورټونو له مخې بریدګرو چاودیدونکي مواد په دوه موټرو کې خودي وو چې په فلوجه کې یې پرې د پولیسو دوه پوستې په نښه کړې دي. تیر ورځ د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلکېچنو تعلقاتو خبرې کړې. د امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو نو وروسته دواړو مشرانو په اول وار ټلیفوني خبرې وکړې. د ټرمپ د ټیم لخوا په یو بیان کې ویل شوی منتخب ولسمشر ټرمپ تمل لري چې په آینده کې د روس سره مضبوط او تلپاتې تعلقات ولري.
منور شاو چې تاسو ته د دې محل لند خبر نه وړاندې کول. اوس د تعریف تنجم وای چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې ترکی صدر رجب طیب اردوان د پارلیمان مشترکه غونډه ته د خطاب کولو پر موخه د تحریک انصاف بایکاټ کولو په فیصله د ملک ډیر باشور حلقو حیرانتیا ښکار کړي. خو د معلوماتو تر مخه په دې اړه د ګوند نه هم اختلافات په نظر راځي. ادارې وایي چې د ګوند وایس چیرمن شاه محمود قریشی په وینا چې د ترک صدر لپاره تحریک انصاف د احترام جذبه لري، خو د یو داسې پارلیمان غونډه کې برخه نشي اخیستی د کوم مشر چې د کرپشن په الزام کې ککړ وزیر اعظم کوي. ادارې په وینا چې تحریک انصاف ګوند دا موقف د پوهې نه بهر دے زکه چې وزیر اعظم خپل ځان د احتساب لپاره سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی او که فیصله دغه خلاف راغله نو هغه به د وزیر اعظم عہده پرېږدي. چې د کوم رستو تحریک انصاف خپل درنه هم ځنډه ولې وا، خو اوس وزیر اعظم متنازع ګرځول او د پارلیمان بایکاټ کولو څخه جواز نه جوړیږي. اداري زیاتوي چې رجب طیب اردوان د اسلامي نړۍ مهم مشر او د پاکستان مخلص ملګری دی او بل پلو د زموږ مستقل پارلیماني روایت دی چې په خارجه عمر او په مهم قومي معاملاتو ټول سیاسي ګوندونه خپل منځي اختلافات یو اړخته کیږدي او د یووالي مظاهره کوي. د شملہ مذاکراتو په شمول ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر او د نواز شریف په دور حکومت کې داسې ډیر مثالونه په نظر راځي. نو بیا پکار دی چې تحریک انصاف ګوند د بایکاټ خپل فیصله واپس واخلي. اداري خبري کې وایي چې وزیر اعظم له هم تحریک انصاف ګوند ته په خصوصي توګه پارلیمان ته دراتلو بلنه ورکول پکار دي او د ترک صدر په اعزاز کې ورکوونکي دستوري په موقع د عمران خان په شمول ټول اپوزیشن او نور سیاسي ګوندونو مشرانو ته د عزت او احترام سره بلنه ورکول پکار دي. مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د گوادر بندرګاه فعالېدل او چین نه سامان اوڑون کی قافلے د غربی لارې په حفاظت سره گوادر تر رسیدل او بیا د چینی بحری جہاز پړومبه ځل تجارتی سامان سره دوباره تلل د پاکستان په تاریخ کې ډیره مهمه ورځ ده. په کوم چې ټول ولست د شکر ادا کولو ضرورت دی ځکه چې پاکستان د دې راهدارې په ذریعہ د نړۍ یو غټ برخې لپاره تجارتی مرکز جوړیدونکی دی. اداري وایي چې د نړیوال تجارت لوی برخه گوادر بندرګاه ته د منتقلېدو سره به پاکستان د خوشحاله او ترقی په لور روان شي. اداري په وینا چې پاکستان د قدرتي وسایل او سہولتونو نه ډک دی، خو د افسوس خبره ده
چې موږ دغه سہولتونو او موقعو نه فائدې ترلاسه کولو او دیانتدارۍ سره په کار اخیستو کې د ناکامۍ ښکار یو. د ملک مخالف حکومتونو سازشونو له وجې مسلې یو خوا، خو د دې مقابله کولو لپاره به د یو کام په حیث یو کېدل وي. هم په دې اړه یوه بله ورځپاڼه ایکسپریس وایي چې سی پیک منصوبې سره به زرګونو محنت کوونکو ته روزګار میلاو شي. پاکستان چین اقتصادي راهداري لوزلیک ټول پاکستان لپاره د معاشي اهمیت ور دی، او بلوچستان غوندې صوبه کې د پاکستان قسمت بدلیدونکې دا منصوبه به د ټول کام لپاره خوشحالي او سوکالی راوړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې په مقاله کې په بلوچستان کې په یوه مزار د ترسره شوي ځانمرګې برید پیښې ته کتنه کړې ده. د اتوار د ورځې دغه برید کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي په افغانستان کې دا مهال د هغو زرګونو کسانو ژوند د خطر سره مخ دی چې د امریکایي ځواکونو سره یې ترجمانی کول او اوس امریکا کې د پناه اخیستو هڅه کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د ته منور شاه وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې په بلوچستان کې د اتوار په ورځ په یو مزار د ترسره شوي ځانمرګي برید په اړه د یو عیني شاهد محمد شهزاد سره خبرې کړي. دی وایي دغه چاودنه ډېره زوروره وه چې د خواوشا خلک یې په هوا کې لرې وغورځول. له چاودنې وروسته ماشومانو خپلې میندې پلاران لټول، ځینې خلک په خپلو خویندو ورونو پسې ګرځېدل او له هرې خوا د خلکو چغې سورې ختلې. ورځپاڼه لیکي چې په دغه برید کې له 500 زیات کسان وژل شوي او خواوشا سل تنه نور جوبل شوي دي. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د دغه برید ذمہواري منلې او د ځانمرګي تن تصویر یې د دې ډلې سره تړلې اماق خبري ایجنسۍ باندې خپور کړي چې سپین جامې یې اغوستي او شین بیګ یې شاته چولې دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال خپل یوه لیکنه کې وایي په امریکا کې د افغانستان له جنګه د ستنو شوو پوځیانو ورځ نمانځل کیږي، خو دوی چې په دغه موقع کومې ویناوې کوي زیاتره خلک له هغې نه خبریږي. دا پخوانی پوځیان وایي په افغانستان کې پاتې شوي د دوی افغانان ترجمانان به تر هغې له لوی ګواښ سره مخ وي چې امریکایي کانګرس یې د مستقبل په اړه څه فیصله وکړي. ورځپاڼه لیکي د افغانانو لپاره امریکا ته د منتقل کېدلو یو ځانګړی پروګرام موجود دی چې په ترڅ کې یې دغه ترجمانان او یا نور هغه کسان چې د امریکا لپاره یې دنده ترسره کړې وي امریکا ته بوتلل کېږي. دا راز هغه سفارتکاران هم د دې پروګرام نه ګټه پورته کولی شي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ وي. دا مهال په افغانستان کې 10,000 ترجمانان امریکا ته د تللو په انتظار دي.
نېشنل انټرست مجله لیکي نړیوالو په ایران اقتصادي بندیزونه ولګول. دغه هیواد تر 10 کلونو پورې د بانکونو د نړیوال نظام نه لري پاتې شو، او اوس که څه هم په دغه هیواد بندیزونه نرم کړل شوي دي، خو دا به ډیر وخت اخلي چې نړیوالې کمپنیانې په دغه هیواد کې سرمایه ولګوي. د مقالې مهمې برخې ته فرخنده اسد وړاندې کوي.
نېشنل انټرست مجله لیکي ملګرو ملتونو په ایران بندیزونه ولګول چې دا شان دغه هیواد د خپل لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرو ته کینی او په دې اړه د نړیوالو اندېښنې لري کړي. په ایران د بندیزونو لګولو سره دغه هیواد ته په اقتصادي توګه سخت تاوان ورسید. یو شمېر نړیوالو کمپنیانو په ایران کې خپل کار بند کړ او دا شان د ایران سره د یو شمېر هیوادونو تجارت هم ودرید، چې په نتیجه کې په دغه هیواد کې د تیلو پیداوار هم ډېر کم شو. د خلکو روزګار سخت تاثیره شو. حتی ډیرو کمپنیانو ایران ته د سامانونو رسول ودرول. له دغې وروسته د ایران د نړیوالو سره تجارتي اړیکې وشلې دي. ایران د خپلو 25% تیلو لپاره په اخیستونکو لټولو کې د مشکلاتو سره مخ شو. د 2012 کال وروسته په ایران کې د خلکو اقتصادي مشکلات زیات شول. نړیوالو په ایران د بانکونو نه په پیسو اخیستو هم قدغنونه ولګول. د ایران سویفټ کوډ ختم کړل شو. له دغې وروسته ایرانی ولس یوازې په سرو زرو او په نغدو پیسو کې تجارت کولای شو، چې د غزان له بیا نور مشکلات لري. دا د ایرانی ولس لپاره یو سخت وخت و چې دوی نشو کولای خپل اقتصادي ژوند په آزاد پر مخ بوزي او د نړیوالو کمپنیانو سره تجارتي اړیکې ولري. خو بیا د 2013 کال په 23 نومبر د ایران او نړیوالو هیوادونو ترمنځ د اټمي معاهدې وروسته د ایرانی ولس د حسن روحانی په انتظامی یو سباور پیدا شو او خلک اوس دا هیله لري چې د سره به اقتصاد یو مخشي مجلل کی کسه هم اوس په ایران دغه بندیزونه نرم کل شو دي خو بیا ازینې لوی نړیواله کمپنیانې لا نشي کولای چې دغه هیواد سره تجارت وکړي لکه د مثال په توګه د جازونو کمپنیانې لا دې ته غاړه نګدي چې دغه هیواد سره تجارتي اړیکې ولري مجلل کی تر لسو کالو پورې ایران د نړیوال بانکي نظام نه لری پات شو په دغه وخت کې نړی ډیر پرمختګ وکړ په بانک نظام کې ډیر بدلونونه راغلل چې ایران له دغه محرومه پات شو او ځکه به دغه هیواد اوس ډیر وخت اخلي چې د بانکونو د نړیوال نظام سره څنګ په څنګ ودرېږي
فرخنده اسد فارن پالیسی په افغانستان کې د اداري فساد د زیاتېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې په کې راغلي د امریکا حکومت تر اوسه د افغانستان سره په زیات اندازه مرستې کړې دي خو د دې باوجود هم په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون نه تر سترګو کېږي د مجلې په باور د امریکا لخوا د ترسره شوو مرستو افغان حکومت سمه څارنه ونه کړه نو ځکه د دغو پیسو زیات اندازه د درغلۍ ښکار شوه مجید بابر د راپور مهمې برخې دراوري
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې د افغانستان په اړه لیکي چې په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپل واکمنۍ د دورې په اخیری شیبو کې دی د هغه د افغانستان د سوکالۍ او استحکام مشن د ناکامۍ سره مخ دی دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدو سره د تشدد لړۍ زیاته شوې ده او سخت کال د سپرلي په موسم کې طالبانو د افغانستان لویو ښارونو ته مخه کړې ده او د سره صلیب نړیوالې ادارې پخوانی مشر وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په دغه هیواد کې د دې نه مخکې دومره لوی انساني ناورین نه دی رامنځته شوی لکه څنګه چې سخت کال وو خو د مجلې په خبره امریکا ډېره په خاموشۍ سره ورو ورو دغه هیواد کې د پوځي موجودګۍ مداغزوي د مجلې په خبره چې د امنیتي صورتحال ته په کتو سره امریکا تر دا مهال په افغانستان کې 115 ارب ډالر لګولي دي خو امنیت کې څه د پام وړ ښه والی نه دی راغلی خو د مجلې په خبره د دې امنیتي ستونزې کېدای شي تر شا سبب هم د اربونو ډالرو رقم وي د مجلې په خبره د افغانستان د بیا رغونې په اړه د مالی لګښتونو د انسپکټر جنرل د سبق راته ملو شو سرخط لاندې په تازه راپور کې همدا خبرې شوې دي چې په دغه هیواد کې د امنیتي ستونزو یو سبب په اربونو ډالره دا پیسې هم کېدای شي په دغه راپور کې راغلی دي چې امریکا په دغه هیواد کې د مالی لګښتونو په پروژه کې د درغلۍ د مخنیوي په لړ کې ډېرې لنډمهاله د څارنې او کره کتنې طریقې په پام کې نیولې وې او بلخوا یې په ډېره لویه کچه د دغه هیواد اقتصاد کې د مالی مرستو برخه اچولې وه او ډېره معمولي څارنه یې پر ساتلې وه د مجلې په خبره د دې لاملا دغه هیواد کې ډېر په ډرامایي توګه د درغلۍ کچه لوړه شوه چې نه یوازې د افغان حکومت قانوني جواز په خطر کې واچولو بلکې د امریکا د نیک نیتۍ هڅې هم ضایع کړې د سبق راته ملو شو راپور کې د امریکا حکومت ته دا تجویز ډېر په کلکه وړاندې کړل شوی چې په بهرنیو هیوادونو کې د مالي لګښتونو پروژو کې د شفافیت یا روڼوالی راوستل شي او د درغلۍ پر ضد اقدامات په لومړیتوبونو کې ونیول شي
مجید بابر د پیپلز ګوند مرکزی مشر جهانگیر بدر د تیر اتوار په ورځ په لاهور کې د زړه د دورې له وجې په یو روغتون کې سا ورکړه دغه د ګوند ملګری وای جهانگیر بدر یو لوی سیاسي مبارزه کړې و جهانگیر بدر د بنظیر بوټو یو نږدې سیاسي ملګری پاتې شوی او د پوځي امیرانو په وخت کې د قیدوبند له سختیو هم تیر شوی دی دغه د ژوند او کار په اړه تفصیل له فرخنده اسد نورو
د پیپلز ګوند مرکزی مشر جهانگیر بدر د خپل طالب علمی له وخته په سیاست کې پاتې شوی دی د هغه د ګوند ملګری وای د جهانگیر بدر تعلق د یوې متوسط طبقه سره وو او کله هم خپل سیاسي وفاداری نه دا بدله کړې د پیپلز ګوند یو مرکزی مشر او د جهانگیر بدر ملګری کمرزمان کایروای هغه د پاکستان په پوځي کودتاو کې جیلونه خوړلې او تشدد پرې شوې
د هغه په
سیاسي سفر کې خو وختونه هم راغلي خو زیاتره مشکلات وو کله چې هغه په سیاست کې راغی هغه وخت پیپلز ګوند یو ډیر سخت وخت نه تیرېدو هغه د بینظیر بټو او نصرت بټو سره یو ځای د پارټۍ د فعال کولو لپاره سخت کار وکړ د لومړی مارشال لا مقابله وکړه بندي شو او په جیلونو کې د ډیر تشدد تیر شو هغه د پیپلز ګوند د پنجاب صوبې صدر پاتې شوی د کالج د وخت نه په سیاست کې پاتې شوی هغه د یوې غریبې کورنۍ نه وو خو په خپل مهنت د پیپلز ګوند لوړ شو کوتا ورسید.
د مردان نه د پیپلز ګوند یو مرکزی مشر او سینیټر خانزاده خان وای جهانگیر بدر د هغه ټولو ځوانانو لپاره یو مثال و چې غواړي سیاست ته راشي.
تقریبا د ټولو دیکتاتورانو په وخت کې د فوجي حکومتونو وخت کې هر ځل هغه یو سټرګل کړی دی، یو تحریک چلولې دی، جیلونو ته تللی دی او داسې لیډر و چې کوړې هم خوړلي دي. موږ به وایو چې د جهانگیر بدر نوم اخیستل او پیپلز پارټي هغې سره ښکاره کېدل. ما سره په خپله د هغه ډېر زیات نږدې تعلق او ډېر داسې نزدېکت پاتې شوی دی چې هغه پخوا کوم کور کې هغه اوسېده، هغه لین کې کورونه دي، هغه کور کې اوس هم اوسي.
د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری په یو ټویټ کې د جهانگیر بدر په مړینه د درې ورځو د سوګ اعلان هم کړی دی. جهانگیر بدر د بېنظیر بوټو سره نږدې پاتې شوی و. په اړه دا هم ویل کېږي چې د بېنظیر بوټو وروستو هغه یو اړخ ټاکل شوی و، خو کمره زمان کایرا بیا وایي
نه، هغه له پامه نه دی غورځول شوی. هغه د پیپلز ګوند جنرال سیکرټري و، د احترام وړ و، خو د هغه صحت په دې وروستو کې ښه نه و. او بیا هغه ته د بلاول بوټو د سیاسي تربیت کار هم په حواله کړل شوی و او هغه بیا په دغه کار کې بوخت و.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر افراسیاب خټک وایي جهانگیر بدر د کالج او پوهنتون له وخته په سیاست کې ډېر فعال پاتې شوی و.
کال کې چې کله د جنرال ایوب خان د امریت خلاف دلته کې تحریک شروع شو، نو په دې کې هغه په یونیورسټۍ کې وزه په کالج کې وم، خو موږ دواړو په هغې تحریک کې برخه واخیسته، نو ځکه زه دا وخت نه پېژنم. دی بیا په جوز پارټۍ کې شامل شو او ډېره اوږده مبارزه یې کړې ده، د خصوصا د ضیاء الحق په مارشل آرټ کې. هغه جیلونو ته لاړو، سختۍ ولیدې، شکنجه ولیده، خو د خپلې لارې نه یې مخ وانړو. په 1988 کې چې کله بېنظیر بوټو د جلاوطنۍ نه بېرته راوګرځېده او په لاهور کې یو تاریخي غونډې ته وینا وکړه، نو هغې غونډې سازماندهي یا تنظیم جهانگیر بدر کړی و.
جهانگیر بدر د تېرې اتوار په ورځ د زړه د دورې له وجې په لاهور کې په یو روغتون کې د دوه او یو کالو په عمر کې سا ورکړه. هغه له ډېرې مودې راهیسې ناروغه و.
د فرخند اسد رپورټ موریده. د خیبر جی نسی اوسیدونکو د خپل ځوان کهول په نشئی توکو روږد کېدو اندېښمن کړی دی. دوی مشال رادیو ته ویل ځوانان په بیلابیلو نشو مخته شوي چې پکې د پیمو چرسو پوډر ترڅنګ اوس د آیس په نوم یو نوی او خطرناک نشه هم شامل ده. د سیمې د خلکو په وینا په خیبر جنسی کې هر ډول نشئی توکي موندل کېږي چې د ځوان کول د تباہی سبب ګرځي. دوی د حکومت نه په دیړه د پاملرنې غوښتنه کوي. فرهاد شنوار نور حل کوي.
د خیبر جنس خلک وایي چې په جمرود کې د هیروینو یا پوډرو چرسو او د یوې نوې نشې آیس مرکزونه دي او په لویه کچه یې کاروبار کېږي او په دې باندې په سلګونه ځوانان روږدې شوي دي او خپل صحت یې د خطر سره مخامخ کړی. د جمرود یو تن اکبر خان پردی مشال ریډیو ته وایي
ځوانان یې تباه کړل. دا په کار دی موږ حکومت لا موږ مشرانو لا چې دا نشه ختم کړي، ورکه یې کړي، په کمزوي کې اډې وي چې تباکی.
او یو بل مشر بادشاہ گل وای
وای د چې دا غاډي شو ختم کی، دغه نه چکندې په مشره کې دا نوې کول چکندې په دا باندې مخته کې دوه خطر و، نو وای د چې دا دغه مخنیوي وشي دا پاک شي. دا لکه
په جمرود کې د ایس نشې پر ضد کاروای په حق لمو چې کله د یاد سیمې پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر سره خبرې وشوې، نو دوی وویل
عموما د سی وشي چې سړی خو مشته په ګوتر شي خو چې ثور سره ونه شنی ول، نو قانونن پامن ته ککیر جوړ کې هغه پرسانی سره خلاص شي. نو میر بیا دا اپیل کی چې داسې کوم دې اډې دي کوم داسې زینه دي چې پاش منشیات خرڅیږي یا ګودام یا شول شي یا شتورګیږي، نو چې هغه مشتره شیر کی چې شاید ثبوت سره ونیول شو نو هغه ته پورا پورا سزا ورشي.
د خیبر جنس خلک وایي چې حکومت ته د آیس هیروینو او د چرسو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کا او دغه سیمه دې د هر ډول نشئی توکو نه پاکه کا. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنس.
د پکتیکا ولایت په نه ولسوالیو کې د 155 میلیون افغانیو په لګښت د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د خلکو د کارموندنې په خاطر شپږ میاشتنۍ پروژه پیل شوه. ځایي چارواکي وایي چې له دې پروژې به خواوشا 50,000 کورنۍ ګټه واخلي او په ترڅ کې به هغه پروژې له سره ورغول شي چې پخوا په کلیوالو سیمو کې عملي شوې او دا مهال زیانمنې شوې دي. نجیب الله الوخیلی تفصیل دراوروي.
د پکتیکا چارواکی وایي د یاد ولایت د نهو ولسوالیو په کلي او اطرافو کې هغه پرمختیایي او ټولګټې پروژې چې په تیرو کلونو کې پلي شوي خو اوسمهال زیانمنې دي او یا د خرابېدو له ګواښ سره مخامخې دي، د 156 میلیون افغانیو په لګښت به له سره ورغول شي. د دوشنبه په ورځ په دې موخه جوړه شوې غونډه کې پکتیکا والي محمد الیاس وحدت وویل له دې شپږ میاشتنۍ برنامې څخه موخه دا ده چې له یوې خوا په دې موده کې زرګونو وزګارو کسانو ته په خپل کور او کلي کې کار پیداشی او بل دوی ته هغه پروژې له سره ترمیم او ورغول شي چې اوسمهال د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخې دي.
تاسو چې په کلیو کې کوم پروګرام دی ترمیم په نامه یا د حفظ مراقبت په نامه پیلېږي، دې اصلي هدف تاسو ته ستاسو اولادونو ته کارموندنه ده. دویم هدف یې دا ده چې تاسو د خپلو پروژو ساتنه وکړئ. دریم هدف دا ده چې هغه ستونزې چې تاسو لرئ هغه د دې د لارې حل کړئ.
د پکتیکا د کلو پراختیا ریاست د برنامو عامر انجینیر مومن وایي د دې پروژو څخه به ټولې 250,000 کورنۍ ګټه واخلي.
دغه پروژې به د 155.5 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې د پکتیکا په نهو ولسوالیو کې د شپږو میاشتو په دوران کې پلي کېږي چې په دې کې به تقریبا د 3,00,000 کاري ورځې رامنځته کېږي چې دې چې به د پکتیکا ولایت 250,000 کورنۍ مستبد کېږي. هدف د دې پروګرام دا ده چې د پکتیکا ولس ته او د پکتیکا خلکو ته لنډمهاله کار پیدا شي.
د پکتیکا یو تن قومي مشر د کارموندنې په برخه کې یادې پروژې ګټورې وبللې.
نن بیرته دې باندې ویاړو چې هغه خلک چې د موږ بنن په نورو هیوادو ته تلو د دې زومې سړې شپې به تیرولې، د یو لپاره بیرته په منطقه کې کار پیدا، هم پیسې ورکوي او هم خپل کارونه په مخه بیايي.
د پکتیکا د کلو پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې په دې فن په پاولګام کې هغه ټولګټي او کلیوالي پروژې ترمیم او ورغول شي چې په تیرې ورسیزه کې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې یا د نورو برنامو په چوکاټ کې عملي شوي خو اوسمهال ترمیم او رغونې ته اړتیا لري. همدارنګه په دې برنامه کې د یو شمېر کلیوالي سړکونو رغونه، د کاریزونو پاکول او د استنادي دیوالونو جوړول هم شامل دي.
نجیب الله الوخیل نمو رپورټ اوریده. د خیبر پختونخوا د لکی مروات د لری پرتو سیمو خلک وای د صحت، تعلیم او روزګار په برخو کې بنیادی سهولتونه نه لري او دا چې ژوند له کړاوونو ډک دی. د دغه کلیو د بلدیتی ادارو منتخب غړي وای د صوبي حکومت هغه ژمنې پوره نه کړې چې د دوی پرمختګ په لړ کې ورسره کړې وي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د لکی مروات شاه حسن خیل سیمې یو مشر عبدالعلیم وای نور سهولتونه خوسا چې د سکلو اوبه هم نه مومي او د بارانونو اوبه چې جمع کړي نو په هغې ګزاره کوي.
دې ته سوچ وکړو چې د چھنو اوبه موږ نه بندې کړو، د مړۍ به پچه باندې پخیږي، بل به پچه پخیږي، اروز د پاره په مصیبت باندې په تکلیف په وښو اوبه را ربو د برانو والے. دلته یو احمد خیل خو ته اسپتال جوړ ده خو چې ورسې ګولۍ نه پچه منده کوو او د غریب چې وکړي بیا پښې وغځو بیا ناستو.
یو بل مشر هاشم خان وایي په سیمه کې د صحت ورکوټ مرکز هم نه لري او نور د هر ډول اسانتیاو نه بے برخې دي.
چوبو بالکل نه منډو شنو تا اسپتال خو ما نستا کمرې رو مړې تو خو لته دې مړې رو چې درک منستا کاندې کیندلې دی هغه چې شپږو میاشتو ور اوبر ته ولاړی برانی بیا چې هغه نه وي بیا په دکلو در په در شورو نه خار کوای سول نهستې پیسې نه دا خانان مدي موږ ته چشا نه راکئ رماشین دا تراړایو مور وای خدای پاک دا چې حکومت روان راولي چې برتا غاکی چیرې اسپیټال رته وکی نو را بابر واجه را جو الله به مزوری کو.
کلمو چې په دې اړه د غلطه د لکی مروت شاه حسن خیل سیمه ناظم عبدالمالک نو پختل نو دوی وویل تر اوسه پورې د دوی سیمه د پامه غورځول شوی او دوی زه هڅه کړی چې د دوی سیمې مشکلات په سنه سره ډول آسان شي.
موږ سره جی وزیر اعلی صاحب وعده کړی چې تاسو
کلی نه به موږ ماډرن ویلیج جوړو. ماډرن ویلیج خو جی پرېږده موږ ته لا اوسه پورې نو سیت دپاره موږ کلی چې ډسپینسری شته او نو روزګار دپاره موږ ته جی حکومت چېرته روزګار راکړی ده. زه چې په خپله کله نازیم جوړ شل د کلي چې خراب و ټوبیلو جایزه مو چې کله واخیستله دوه ټوبیلونه مو اټوماتیک په ایمرجنسی لیول باندې مو جوړ کړو. اوس فی الحال مشکلې اوبو لږ داسې ده چې گزاره کېږي. سیت دپاره چې موږ ته خاص مطلب چې پرابلم دي کله زنانر بیماران سي نو موږ جی لکه مروت ته ورو. خو اوس په موږ دا کوشش چې د خلکو ته چېرې روزګار مطلب بندوبست وکړو او سیت او اوبو په باره کې بندوبست ورته وکړو.
د لکې مروت دغه لرو پرتو سیمو خلک دولت نه غوښتنې کړې چې د دوی په سیمه کې د ژوند بنیادي سهولتونو لکه اوبه، صحت او تعلیم طرف ته توجه ورکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د روانې میاشتې په یوویشتمه نیټه د پښتونخوا د کلتور محکمه او د بدر منیر مینوال د پښتو فلمونو د دغه نامتو ستوري په یاد یوه غونډه جوړوي چې په کې به د هغه د ژوند او فن په اړه پوهان ویناوې واوروي. بدر منیر چې په سلګونو پښتو، اردو او پنجابي فلمونو کې کار کړی، سو کاله وړاندې په لاهور کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله له نړۍ سترګې پټې کړې وې. سراج ظهیر راته له اسلام آباد په دې اړه رپورټ لري.
دروانی میاشتې په یوویشتمه نیټه د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې او کلچر جرنلسټ فورم په ګډه سره په پېښور نشتر حال کې د پښتو فلمونو د وتلي اداکار بدر منیر په درناوي کې یوه دستوره تابعه کړې چې پکې به نوموړي ته د عقیدت پرزوونې وړاندې کوي او د هغه فن او خدمات به خلکو ته په ګوته کوي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د څانګې ډایرکټر اجمل خان وویل
دا موږ د بدر منیر د خدمات چې کوم کړی وي ان شاء الله د هغه لپاره به دا ټول خلک
مشال ریډیو چې په دې اړه په پېښور کې د کلچر جرنلسټ فورم د یو غړي او صحافي روخان یوسفزی نو پوښتل نو د هغه وینا وه.
بدر منیر زمونږ د پښتو فلم چې کوم دی نو هغه بالکل یو هیرو دی. غواړو چې د هغه د خدماتو د هغه د کارکردګۍ د هغه ځان ته یو لږ وخت کې د یو اکاډمۍ درجه ولرله نو د هغه نه خلک خبر شي او پښتانه خپل دغسې هنرمندان هم یاد وساتي. نو دا موږ هر کال چې کوم دی نو د هغوی دغه چې دا خو د پیغام نړۍ ته ورکول غواړو چې موږ پښتانه د اونر سره د فن سره چې کوم دی نو دا ډېر مینه کوو.
کله چې مشال ریډیو د بدر منیر د ملګری اداکار علي مسلم نه د دې پروګرامونو په حق له پوښتل نو هغه وی باید چې د بدر منیر په نوم باندې یو اکیډمي هم جوړ کړی شي.
دونه لوی اداکار چې بدر منیر د اخر مینه کړه پښتو په تاریخ کې بل بدر منیر پیدا شي او ما خو به تاسو فلمونه هغه سره کړی بدر منیر سره ما په حساب کې بدر منیر چې کوم دی نو بدر منیر خو د پښتو یو تاریخ دی. زه ما چې د بدر منیر دغه لاسو ته اسټیچو دی او دغه جوړ کی اسټیچو دی دغه
د ذکر د بدر منیر د اکتوبر په 11مه نیټه په کال 2008 کې له ناروغۍ وروسته د دې دنیا سترګې پټې کړې وې. نوموړي د پښتو، اردو او پنجابي په 22 فلمونو کې کردارونه ادا کړي وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د دې خپرونې راپورونه هم دومره وو. د خپرونې وروستیو شیبو کې د سایل ګل په آواز د غزل واوره او خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړه.
Thank you.
Come on.